السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا پښتو نیم ساعته خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. عام روغتیا وزارت وی د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله او چودنو کې یو څلوېښت کسان وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په افغانستان کې عدالت ته د خلکو لاسرسی له بېلابېلو خنډونو او ستونزو سره مخ دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې یو څلوېښت تنه وژل شوی دی. په لغمان ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر یوه نوي زندان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې شپږ مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته او د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیښه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوی شمیرې شي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د تبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوی د یو څلوېښت تنه وژل شوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در یادسه جانای شیرین
دی وی لابد مرغ ده هغه شمیره لمخې چې د امیر روغتیا وزارت سره دی په دې پیښه کې یو څلوېښت تن وژل شوی، 15 تیر شي نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي. د غره څلور ته نور ټپیان دي چې شوږه ویتنه نارینه او اته میرمن دي. دوی روغتیا مرکزونو ته انتقال شوی دي.
مراکز صحی متعلق به وزارت صحت
دا شو سوالو د دې پیښه مسولیت اخیستې دی. د انتحاري حمله نن له غرمې مخکې لس نیمې بجې د کابل په شپږمې امنیتي حوزې کې د تابعین په نوم په دغه سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي چې د صدای افغان خبري اژانس هم اړوند دی. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت ژغ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه واخلي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله وغندله. د دغه سفارت په اعلامیه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او دا پیښې د هغو کسانو کار بللی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وړاندې عمل کوي. ولسمشر مانی او د افغان حکومت اجرایه ریاست هم په اعلامیو کې دا پیښه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتره په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله د ټولو انساني ارزښتونو خلاف او وحشیانه عمل بلل شوی دی. په دې پیغام کې د محمد هنی فاطمه له قوله راغلی چې د پیښو قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي ترڅنګ ډاډ ورکړی چې ترهګر به ونسی کولای د دې پیښو په ترسره کولو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې ورځ د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه په خپل کلنی راپور کې وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال وو. په لغمان ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر یوه نوي زندان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې شپږ مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لغمان د والي له دفتره په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د پیښه نن تر غرمې وروسته د الینګار ولسوالۍ په سنګردره سیمه کې شوې ده. د اعلامیه پر اساس په لومړنیو راپورونو کې ښودل شوي چې په دې برید کې د انس، سنګین او غزنوي په نومونو چې د وسلوالو مخالفینو درې مشهور کسان دي وژل شوي دي او درې تنه نور سخت ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د برید داسې مهال شوی چې وسلوال مخالفین د زندان یانو د ساتنې په هدف د یو نوي سمس په جوړولو بوختول. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګړنی ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل چې داعش د ننګرهار په نورو سیمو کې هم په شاتم بول سوي دي.
ولسوالۍ خوګړنی داعش به شکست مواجه شوه
د وی په خوګړنی ولسوالۍ کې داعش لمات سره مخامخ شوی دی او دغه راز د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کې هم دغه ډله سخت ځپل شوی ده او شاتاک ته مجبور شوی چې څلوېښت داعش وسلوال په دې ترڅ کې لمانځه تللی دي. د خبره داسې مهال شوی چې د ننګرهار چارواکي وایي په خوګړنی ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د تلپاتې امنیت د ټینګښت لپاره په امنیتي پوستو کې ولسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روسي ولسمشر دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې وروستي حمله یو تروریستي پیښو بلله. د دسمبر پر 28 په دغه ښار کې د 14 په نتیجه کې لشتلجه لاستنه ټپینسول. ولادمیر پوتین نن د روسي د تروریزم ضد ملي کمیټې سره چې د 14 په اړه تحقیق کوي تر خبرو وروسته ویل چې تاسو په هیجه چې 13 ورځ په سن پیټرسبورګ کې یو تروریستي عمل شوی دی. په همدې حال کې د دغه پیښې د تحقیقات د کمیټې مشر الکساندر کلاس رویټرز خبري اژانس ته ویلي
په نوستایي
شیوري موستانوول نشته چې لسنه پروګرزینه د وېدې پېښې لاس ټپيان روختونونو ته وړل سوي دي او تر درملنې لاندې دي. اوس مهال د غوي د ژوند په اړه نشته
پاستراداشک نې امیز
په ځینو راپورونو کې د وطن روختي حالت خراب شو تل سوي دي. کرملن وایي د قانون د تطبیق چارواکي به د مخالف مشر الکسی ناوالنی د هغې غوښتنې قانوني اړخ وڅېړي چې له خلکو یې د راتلونکو انتخاباتو د تحریم په اړه کړی دی. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي چې دغه چارواکي به د عمومي چې ناوالنی په دې غوښتنې سره قانون مات کړی کنه. الکسی ناوالنی چې د راتلونکي کال د مارچ په ولسمشي انتخاباتو کې له نوماندۍ منع سوی د دغو انتخاباتو پر ضد د اعتراض په توګه له خلکو غوښتنه کړې چې د جنوري په 28 په ټول هیواد کې په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخلي او انتخابات بایکاټ کړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه درو ورول. امنیتی او رښتې چارواکي وي د کابل پنانانه یو 14 کې لزګونه کسان مړه او لزګونه نور ټپيان شوی دي.
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند. در این میان 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست.
پس ایمان اره که بلابلو هیوادونو ده کابل ده ننه و بریدونو پده اکسول عمل خود لیده ده پاکستان ده عوامی نشنل گند رئیس افراف سیاب خطک وای
د کابل په بل کول په تروریستي حملو باندې دی غواړي چې خلکو بورال سفران مورال ته ضرر ورسي.
پروانه خبرونه کې د بشر حقوقو ته د افغانانو او د عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په مخ کې د پروتستونو په اړه هم اوري. په نړیوالو مسایلو کې بیا د ازبکستان د حکومت لخوا د فساد ضد اقداماتو په باب رپورت لرو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې خبريږي. د افغانستان د امروختیا وزارت وی د کابل ښار په نننۍ سانوژن کې حمله او چودنو کې یو څلوېخت کسان وژل شوی او څلور اتیانور ټپیان دي. د دې وزارت وایي نن د جمهوری ریاست او د کورنیو چارو وزارت د ویندویانو د دفتر له سرپرستانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په وژل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عین حال کې بیا د کورنیو چارو وزارت وی هغه امنیتي مسؤلان به مجازات شي چې د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې وي. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. او د تخنیکی ستونزې له امله دغه رپورت خپرېدو کې یو څو ثانیې شاید ولګیږي. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم چې د کابل د نن ورځې په حمله کې د عام روغتیا د وزارت او دغه راز د کورنیو چارو د وزارت په وینا لږ تر لږه یو څلوېخت کسان وژل شوي دي او شاوخوا تقریبا 15 اتیانور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی چې دوی ته ګڼ شمېر ټپیان رسیدلی دي او تر اوسه پورې قسم چې طالبانو په دې حمله کې لاس رسل لرل بند کړی دي خو داعش ډلې بیا ویل کېږي چې د دې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له نسیم شفق نه په دې اړه جزئیات اورو.
یو ځل بیا د خونړۍ حمله شاهد وو. د حمله شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند د قلعې ناظر په سیمه کې وشوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې انتحاري حمله او چاودنو کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان وحید مجرو د پنجشنبې په مازیګر په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې ښځې او ماشومان هم په وژل شویو او ټپیانو کې شامل دي.
در حادثه ناگوار و خونین د کابل خار په لویدیز د تابعان د فرهنګي مرکز په خونړی پیخه کې له بده مرغ زموږ یو څلوېختنه هیوادوال وزل شول او زموږ څلور اتیاتنه هیوادوال ټپیان شول. په وزل شوو کې 15 تنه نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان شامل دي. په ټپیانو کې چې شمیر څلور اتیاتنو ته رسیږي، 8 تنه ښځې شامل دي چې روغتونونو ته لیږدول شوي دي.
دا پیخه د تابعان په نوم په یو فرهنګي مرکز کې وشوه چې د صدای افغان خبری آژانس دفتر هم په دې مرکز کې فعالیت لري. د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې لومړی انتحاري حمله وشوه او بیا دوه ځای پر ځای شوي بمونه وچول شول. د صدای افغان د خبری آژانس مسؤول سید حسن حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال په دې مرکز کې فرهنګي غونډه جوړه شوې وه او لسګونو تنو پکې برخه اخیستې وه. ښاغلي حسینی څرګنده کړه چې د صدای افغان 9 تنه خبریالان او کارکوونکي هم په دې انتحاري حملې او بمی چاودنو کې ټپیان شوي دي. دا د یوې اونۍ په اوږدو کې دوهمه پیښه ده چې په کابل ښار کې کیږي. د دوشنبې په ورځ په ششدرک سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه چې د کورنۍ او چارو وزارت په خبره شپږ تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانشوی د تابعان مرکز د جوړې شوې غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته معلومات نه ورکړل شوی، خو د ویل هغو امنیتي مسؤلانو ته به هرومرو سزا ورکړل شي چې د نننۍ خونړۍ پیښې د مخنیوي په برخه کې بې پروايي کړي.
او کچیر د کابل د پولیسو په کچا او په ځانګړي ډول د شپږم امنیتی حوزې په سطحه بې پروايي شي وي، د قانون لمخې به هغوی مجازات شي.
د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایه ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامیو په خپرولو سره یا د حمله غندلې او دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی دی. په عین حال کې د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې خبري غونډه کې وویل چې دا حمله فاجعه او جنایت دی. د څرګنده کړه چې دا ډول حمله به په افغانستان کې د پرمختګ مخه ونه نیسي او په دې هیواد کې به د مذهبي اختلافاتو سبب نشي.
د نسیم شفق پر راپور کې مو وریدل چې د عامې روغتیا وزارت چارواکي او افغان امنیتي ارګانونه وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري او د غراس 14 نور 14 کې یو څلوېښت کسان وشل شوي او څلور اتیا نور ټپیان دي. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د کابل په نننۍ برید د سیمې او نړۍ ګڼو چارواکو او سیاستوالو عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک وایي د افغانستان دښمنان په خپلو پلانونو کې ناکامه شوي دي، نو اوس چې په ملکیانو حمله وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کابل تر نننۍ برید وروسته باید د سیمې او نړۍ دولتونه د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټک کړي او په دې اړه جدي عکس العمل وښيي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي خټک سره مرکه کړې.
کم خلک چې په اصطلاح افغانستان کې ځانونه د دولت په ضد جنګیالي بولي، هغوی په جنګ کې په حد راغلي دي، د تروریستي او د دهشتګردۍ لارې غوره کړي. او کابل چونکې د نوي افغانستان سمبول دی، د افغانستان قلب دی، زړه دی، لهذا دوی د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې د خلکو مورال ته، افغانانو مورال ته ضرر ورسي. خو دا خو جنایتکاري ده، کاملا جنایتکاري ده او جنګي جرائم دي، او جهان باید دې باندې چوپ پاتې نه شي. نړۍ باید دا خبرې وګوري او چې د دې شاته څوک دي دوی باید محکمو ته کش شي.
ښاغلی خټک صاحب، په نننۍ برید کې یو فرنګي مرکز په نښه شوی دی، دا یو رسنۍ هم لري، نن یوه غونډه او په دې غونډې باندې دغه حمله شوې ده. څه فکر کوئ د فرنګي مرکزونو دغه هدف ګرځول دا په څه معنا دي؟ د سیمې کومې ډلې پکې لاس لرلی شي او که څنګه؟
تاسو ما ته داسې ووایئ چې افغانستان کې عموما او کابل کې خصوصا کوم ځای نه دی هدف ګرځول شوی؟ جوماتونه، کورونه، مکتبونه، سړکونه، جادې، بازارونه، دا مهمه نه ده چې دا دوی کوم ځای، مطلب انسانان چې کوم ځای کې دي وجري دي، سیمې لوبې شته دی کې شک نشته. مگر لکه بار جو کرو دباله وی چې بل څوک هدف کلم نه ګرځي. کابل کې خو روزانه 14 کې روزانه هم لکی دا ته هر څه هم لږ باید غندنه وشي. د بنی ادم دي، انسانان دي، افغانان دي، هغې وجه شوي دي چې ولو چې د هغې څه سیاسي تړونو یا څه کومه ژبه ویله یا څه عقیدې لرله، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی کابل کې سوله ژوند ته خلک نه پرېږدي. اصل خبره دا ده. زما په خیال کې په دې ټینګار کول پکار دي چې هغه خواهش دی د افغانستان د ځوانانو خواهش دی چې افغانان یو بل سره په ژبې په مسلک او په نورو خبرو یو بل سره وجنګوي، مګر ما یقین دی چې د هغوی هدف افغانستان دی، د دښمنانو هدف افغانستان دی.
د سیمې دوه هیوادونه ایران او پاکستان ځینې وختونه دوی په دې تورن دي چې په افغانستان کې عملی کوي یا په افغانستان کې لاسونی کوي، د دغه سو حملو په مخنیوي کې بل اخر د حکومتونو تر څه په کار دي، دوی باید څه وکړي، څومره باید جدیت ښکاره کړي چې بیگونه خلک ونه وژل شي؟
یعنی اخر دا خو یو قسم ته د لسونو د عوامو خلاف جنگ دی، هغه په افغانستان کې کیږي، خو افغانستان کې زیات کیږي، افغانستان کې زیات تلفات شوی دي، او که نور کوي کیږي دا د تاسو ګوري پاکستان کې کیږي، خصوصا تاسو وګورئ په خبر کوټه او کابل د یو سلس ګرځیدل دي د ترګرو د هدف وتوګه، تاسو وګورئ په دې دوه وختونو کې دلته زمونږ په دې سیمو کې کوټه کې په خبر کې هم په تعلیمي موسسو حمله شوې دي، روشن فکرانو او وکیلانو زمونږ شهیدان کړی شوې دي، دا چې تاسو وګورئ نو خوست، تاسو وګورئ نو پکتیکا، تاسو وګورئ نو بلخ، تاسو وګورئ که هرات او کابل او نور ښارونه، دا ټول د دې دهشتګردو حمله هدف ګرځیدل دي. باید جهان دې بار کې جدي قدمونه پورته کړي، باید چې خلک ولې په دې جنګونو کې یعنی ووژل شي، یعنی د جنګونو کې دولتونو منځ کې عرب باید دولتونو یو بل سره فیصله وکړي، مګر عام وګړي ملکي خلک کوڅو کې جماعتونو کې کورونو کې هوټلو کې ناس خلک ولې دې هدف وګرځي؟ زما په خیال کې دا جدي سوال دی، او دا نننۍ حمله باید چې یو تکان دهنده او عمل وګرځي جهان دپاره، نړۍ دپاره، نړۍ د وجدان دپاره، باید د دې خلاف عمل وکړي.
د کابل د نن یو بریدونه په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند د مشر افراسیاب خټک څرګندونه واوریده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان دولت اجرا ریاست وای حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرا ریاست وروسته تر هغه دا خبره کوي چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه له افغانانو غوښتي دي چې د بشري حقوقو او جنگي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخري نیټه پورې له دوی سره ثبت کړي. د اجرا ریاست د وایان مرستیال وای افغانان کولی شي د دغه محکمه له خوا تر ټاکل شوې نیټه پورې د خپل شکایتونو لپاره د محکمه ته مراجعه وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د دې نیټې د غزولو غوښتنه کوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرا ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په دغه هیواد کې د قانون، د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرا ریاست د وایان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. دی وایي هر هغه څه چې په افغانستان که د قانون، حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي، افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي، خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د سپټ لپاره د جنوري 1 ورسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولای شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې لالارې چې له همدې عمله په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانستل شوی، د هالند په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمېر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمې ازادي راډیو ته وویل، غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي، او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی، نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمې په وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوال محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
و امریدل چجری ریاستوی حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا وی عدالت ته د خلکو لاسرسي له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی. د کمیسون په یو خبره کړي څېړنه کې ویلي چې د پولیسو او دغه شان د عدلي او قضایي بنسټونو د ځینو ادارو نه فعالیت عدالت ته لاسرسي له خنډ سره مخ کړی دی. شاه محمود شینواری په ریپورت لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د یوې څېړنې پر بنسټ چې په 25 ولایتونو کې له 3242 سره کړي عدالت ته د خلکو لاسرسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل په ځینو ولایتونو کې د پولیسو، عدلي او قضایي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
متاسفانه د فساد شتون، د تبعیضی چلند او جنسیتی تبعیض او همدارنګ ځینې قوانین نامناسب دي لپاره چې عدالت په ښه وجه تطبیق شي، او همدارنګ په ځینو ساحاتو کې د پولیس هغه نمایندګان فعال نه دي، شتون نه لري، او همدارنګ د څارنوالۍ او محاکمو ادارات هلته فعال نه دي. دا باید دې شوی چې خلک عدالت ته لاسرسی پیدا نه کړي.
په دې څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو 40% امنیت قوماندانې غیر فعال دي، او له 25 ولایتونو نه یوازې په 6 ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاسرسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضیو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه تیرنې په یو بل برخه کې راغلي چې د ابتدایي څارنوالۍ له 300 اداري واحدینو نه 500 د نامنې له وجې ترل شوي، او استیناف او ابتدایي څارنوالۍ له 8,940 قضیو نه 431 قضیې تیرلې دي. له هغو قضیو نه چې نه دي تیرل شوي، 614 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او 940 د شکنجې قضیې دي. دغه شان د دغه تیرنې په یو بل برخه کې راغلي چې په 120 ولسوالیو کې ابتدایي محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی، او په ویشت ولسوالیو کې د ویشت ابتدایي محکمو د فعالیت نشتون منل شوی دی. په دغه څېړنه کې ویل شوی چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسي هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په داسې حال کې چې په پولیسو کې د خلکو د ناباورۍ موارد نه ردوي، وایي د پولیسو منصبینو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هوارې کړي.
د کورنۍ چارو وزارت نوی مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړي چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي نه باداران.
خادم مردم است نه که بادار مردم.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه ګڼي. نوموړی له حکومت نه غواړي چې د عدالت د پلي کېدلو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغه شان عدلي او قضایي مرکزونه فعال کړي.
له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کالو. د نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ د ادارې د کلنی رپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. اجمل تورمان په رپورت لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلې ده. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ د دغه ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمیر د تاوتریخوالي مواردو کې 12 د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی، وهل ټکول او د ازادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
دی وی د نه دفتر د شمیرو لمخې 12 مورد د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو له خوا دي، 240 نور د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو له خوا دي، 25 مورد د ناپیژندو کسانو له خوا، او 11 مورد نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو له خوا دي.
مربوط به افراد در درون سازمان رسانه. متاسفانه
ښاغلی خلوتګر وايي په 2010 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 19 د ګواښ موارد شامل دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2010 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حمله شوې چې په کې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد راډیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز راډیو ډلې بریدونه شامل دي. خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نای د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاری حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبل واوخته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 126 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدی
افغانستان کې البته د ټایم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دنه غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته
بیایي. امور خوشنط نسبت د سالهای گذشته
له بده مرغه د تیر کال په پرتله د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوه. زموږ وړاندیز دا دی چې لرسنۍ ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم رسیال او د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلي ول حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. نوی په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولس کلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
دا فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د خاروالي ریاست د خدماتو سرټکوي. دوی وایي چې د خاروالي ریاست په دې ولایت کې اوازې پیسې ټولوي او د دوی لپاره هیڅ خدمات نه دي ترسره کړي. لبل خو د فراه د خاروالي ریاست بیا دا ادعا نه مني او د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت په ریپورت لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي دغه ولایت د خاروالي ریاست څخه سرټکوي. دوی وایي چې خاروالي ریاست دوی څخه پر وخت مالیا او صفایي اخلي خو هیڅ خدمتونه نه وړاندې کوي. د دوی په خبره په ښار کې ورځ تر بل له یوې خوا خزرې ډېریږي او له بلې خوا د ښار د کوڅو جوړولو ته هم څوک پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د خاروالي ریاست څخه غواړي چې پر وخت د ښار د صفایي همداشان د ځینو برخو بیا رغونې ته پام وکړي. فراه ښاریان وایي لکه څنګه چې دوی څخه پر وخت مالیا او پیسې اخیستل کېږي نو باید همدا ډول دوی ته ښاري چوپړتیا هم چمتو شي.
د ولایت په شروالي نفر چې راځي د تزمور څخه مالیا اخلي د مارکیټ څخه، اما لشتي ټوله د وبو ډاکته لشتي لار نه لري چې وبې وځي. هر سړی خپل د سره مخته بندله و راچولې ده. ما خپل درې واره شروالي ته شکایت کړی دی. انجنيران راسته ولې دی ویلې دي چې زدا کار درته کوم تللی تر نه پورې نه درغله.
د کې دکاندار شریف راستم صفای خو میگیره، شروالي هم از ما حساب برج از ما پول میگیره او مالیه میگیره. او تو خاص چی نکرده مال فلان د دکانم بغل مسجد باندې فلسفه فهمیدی میبینه جو خراب او تو اشغال او کار نمیره. فعلا پول از ما میگیره، صفایی را میگیره از ما، صفیت کل پول اخر ما تحویل میدی اما کار نمیره.
لبلی خو د فرا ولایت شروالی ریاست چارواکی به دا خبر نه منی. د فرا شروال در می سغزه وای چې دوی د خلکو د استاد سره هر میاشت سو غونډ لري او دی غونډ لري د خلکو سند ته د حل لارې لټول کیږي. د شروال په خبره د شروالی مشورتي شورا دادن لري چې د شهر سند ته د حل لارې ولټوي. خدا چې خلک خوشنۍ دا کار دی په استاد پورې اړه لري.
د ازبکستان د مالی وزارت مسؤلانو له اداري فساد سره د مبارزې په ترڅ کې تر 500 زیات کارکونکو له دندې لرې کړل. د ازبکستان نوی ولسمشر شوکت مردایف وخت تر رسیدو وروسته د تغیراتو داسې لړۍ پیل کړې چې له اداري فساد سره مبارزه هم پکې شامل ده. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ ریپورت وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په وروستیو کې د خپل هیواد پر مالیه وزارت سخت انتقاد وکړ او امر یې ورته وکړ چې له هغو مامورانو چې سم کار نه کوي ځان خلاص کړي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په وینا میرزیایف هغو مامورانو ته چې سم کار نه کوي موږکان ویلي وو. د ازبکستان ولسمشر د دسمبر په 23 نیټه په وینا کې څرګنده کړه چې زیات داسې لوړ رتبه چارواکي له دندو لرې کړي چې د هغه په وینا په وروستیو شلو کلونو کې د ازبکستان د مالیه په چارو کې کار کړی خو په مالی چارو ډیر نه پوهیدل. مرزیایف وویل ما خو لوړ رتبه چارواکي له دندو لرې کړل، خو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د مالی وزارت په ټیټه کچه کې موږکان لا هم پاتې دي. د ازبکستان ولسمشر د نومبر په میاشت کې جمشید کوچقاروف د مالی وزیر وټاکل. مرزیایف خپل نوی وزیر ته خبرداری ورکړ چې که وضعیت بدل کړي شبوي، کنه په یوه میاشت کې به له واکه بیرته لرې شي. د ازبکستان ولسمشر وویل د مالی وزارت له لوري دولتي بودیجه کمزوري جوړه سوې، د مهمو پروژو لپاره د بودیجې په ځانګړي کولو کې ناکام سوي او اقتصادي چارو په ارتباط یې یوازې ښکلي ارقام وړاندې کړي دي. د ازبکستان په مالی وزارت کې 3000 کسان کار کوي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله د ولسمشر مرزیایف تر امر وروسته د مالیه نوي وزیر له پخواني وزیر سره تړلي مامورین له دندو لرې کړي دي.
پوزبکستان کې مو د مالی فساد پر ضد حکومت د اقدامات ووریدل. ورستۍ خبري مو چله درته